Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 المریز کال د جدي یا مرغومي لمړۍ او د 2003 زیږدیز کال د دسمبر 28 نیټه ده. دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره وروسته تر دې تګ راتګ بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقونو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یې ونیول شوي مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر مخامخ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینې نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفر کړی. په دې سربیره ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه شوي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګ ماڼۍ وایي د سیما سمر لرې کول یو اداري تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تر دې مخکې سیما سمر پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه له دندې لرې کړای شوی او خبر هم نه دی ورکړل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغاړي لپاره شپې تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلاد ماب محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه شپې تجربه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونې چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 1500 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز مېلمستون هم پکې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخته د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې علي وزیر زنګ ورته وهلی او ورته ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی.
علی چې کومه خبره کوله نه دا معلومات کې درسي علی سره حالات ټیک نه دی روان. پرون هغه ډیر 1 منټ وو خبره کړی کنه دی کړی هسپټل جن هسپټل ته راوستو هغه چې چا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدایر کې دی چې ما جان ته خطر شته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندان کې د علي وزیر په پاتې کېدو اندېښنه خوده لري. د غسازمان بیګا پر ټوئیټر خبر کړی بیان کې ویلي چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشی شي. دو لړپړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونه ته چې د چارواکو په خبره روسی هکرانو کړی باید جواب ویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامنی پرون ویلي د هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبری عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a war.
دا د یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکې بریده. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغه هم قوي ځواب ورکړل شي.
Of like magnitude or greater.
سناتور مارک وارنر هم ویلی چې دا سایبری بریدونه خای دوام لري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو له دې وړاندې روسیا تور نه کړي چې د دې بریدونو تر شا د خو روسیې په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوه د تودوخې لوړه درجه 8.1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.0.
سهارنی خبری مجلې ته غواګیې وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوه اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه. ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښنه لري.
حکومت غږ کوو دا دومه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي دوی ته رسېدګي وشي په هم ټول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشي کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره تګ راتګ بند کړی، خو د برېټانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکې وي.
د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردګ د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یو وژل او شل تنه نور یې ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میرحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بیګنا خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانک زیرا پورته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړي چې د خپل همکار خان محمد وردګ په ټپي کېدو او د نورو ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دومره درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. توفیق وحدت مندې زموږ استاذو په سناتور صاحبانو ته د هنری په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردګ باندې دا پېښه ترسره شوه. هیداري په دې رابطه یو خبره وکړه چې د دوستانو امن او حفاظت د الله وکړي. څنګه وساتل شي دوی ته رسېدګي وشي په هم ټول ټولو سناتور صاحبانو د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان وژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردګ د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردګ د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میوانده تو شورای کویتا
پا دی ورستوی که اطلاعات رازی چی دا کوت شورا جلسی کری او پکې باسونه سیبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولې دي.
امر رقم کې وختو در عملیاتو جنگي داشته میدي.
پر خان محمد وردک باندې برید هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دي د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیگانه وخت په خپل ټوټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوی چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو درو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوې چې له عملی 500 ملکان وژل شوي او 1050 تنه نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو د خبریالانو او رسنیو اړوندې یوې موضوع ته. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د افغانستان د اساسي قانون خلاف یو کار دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي چې له دې وروسته به والیان د رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره خبرو کولو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبریالان د معلوماتو بې برخې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د اکرام الله اکرام راپورته.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسی چې لا د مخه ستونزمند نور هم سخت شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي، خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. لکه نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول، رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغنده رول درلود او دا د معلوماتو لاسرسی یې ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نوی د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته استولې، ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلي دا چې له دې وروسته به د ویندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي دا غیر عملی، ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځي او آن ونی وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي، بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي، خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبریالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کله غوښوي خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي، ځکه والیان ګڼ نور مسولیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبریالانو سره معلومات شریک کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر وو بجو پوري په ټول افغانستان کې پر رادیوي منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 سپا خبرونه لري. زموږ د انټرنیټ لارې هم زموږ خبری خبرونه اوریدلی شي. پته ده ازادي رادیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پانه ده در سره خوخه کوي او هلته به هم له تازه پیښو خبري گی. اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري سالی محمد سالی ته غوږ شئ.
بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د ناامنۍ پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده چې چارواکو هم قربان دي اندېښنه شولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لاس کسانې په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونې په حواله په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی او په دې کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګه پر باګرام هوایي اډې د شنبې ورځې د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلی دی. خو د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د باګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکلی په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ شوي وي. بزنس انسایډر لیکلی په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 50,500 ته رسېدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې لسګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه فعال علي وزیر د نیولو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومته وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې نه ځوروي. همکار مو سهرګل امیرزای دغه مظاهرې ته ورغلی و.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبې په ورځ په خبر کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پاروونکي خبرې کړي دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګیدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورنډ کرښې غاړه وسلوال او سخت دریځې ډلې پالي او هغه ولسي او مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصري وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
غچالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، د یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خودمختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي څه تعلق موږ نه اخیستل شوي، کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي.
د غونډې وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوال اصول پر ځای کړي.
د امو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې ظلم دی، مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان د یو ان دی او نړیوالې ادارې دي، مونږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولې دی، زمونږ نور ملګري په پیښور کې نیولې دي. پاکستان نه زمونږ د غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخ کې ویسي په نیولو باندې مونږ نه دیو.
په ننګرهار کې د یکشنبې د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستانی چارواکو، د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یو بل جالب فرهنګي مطلب ته. بیګا د یلدا یاد کال تر ټولو اوګداش پوه. دا شپه د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسان یې لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام کړی د خان محمد سیند راپورته.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیل او د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل:
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوي دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل: خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندواڼې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې اوږدل، سور رنگ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي: د خاغلی آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتګ باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا وایروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونو هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د لندن په شمول د بریتانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو بریتانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د بریتانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا وایروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنې ځنډول شوې. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانوي چارواکو د کرونا وایروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل:
There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژونکي وي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دا شکل له اصلي وایرس 90% چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خپور کړي، څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 5500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمېر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللې. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 3 میلیونه ناروغانو 3,10,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوې چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وه چې د فایزر او بیو انتیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسین پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انتیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانا وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10,000 ته نږدې شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر مسؤلینو دغه خبره ازادي راډیو ته وکړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر و او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څومره مخکې